آج ویو 360 میں امریکی تاریخ میں پہلی بار ایک سابق صدر پر فرد جرم عائد، اس تاریخی فیصلے کا مطلب ہے کیا؟ اور جمہوریت کے لیے سربراہی کانفرنس میں شرکت کرنے والی ڈیجیٹل رائٹس ایکٹیوسٹ نگہت داد سے واشنگٹن ڈی سی میں ملاقات،
گورنمنٹس اس کا آنسر نہیں دے سکتی ہیں۔
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ نیویارک کی ایک عدالت کی گرینڈ جیوری کی طرف سے کل سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر فرد جرم عائد کیے جانے کے بعد امکان ہے کہ وہ اگلے چند روز میں عدالت میں پیش ہوں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر فرد جرم سن 2016 کی صدارتی انتخابی مہم کے دوران سٹرومی ڈینیلز نامی ایک پون سٹار کو خاموش رہنے کے لیے دی جانے والی رقم اور اسے چھپانے سے متعلق ہے۔ سٹرومی ڈینیلز کے مطابق انہیں یہ رقم سابق صدر سے جنسی تعلق پر خاموشی کے بدلے میں دی گئی۔ یہ خفیہ پیمنٹ سن 2018 میں سامنے آئی تھی جب ڈونلڈ ٹرمپ کے سابقہ وکیل مائیکل کوہن نے اپنے باس کے خلاف گواہی میں بتایا کہ انہوں نے سٹرومی ڈینیلز کو $130,000 کی ادائیگی کی تھی۔ فیڈرل پروسیکیوٹر کے مطابق خاموشی کے بدلے رقم کی ادائیگی غیر قانونی نہیں تھی، لیکن اس رقم کو قانونی فیس کے طور پر پیش کرنا انتخابی مہم کے فائنانس لاز کی خلاف ورزی تھی۔ ابھی تک سابق صدر ٹرمپ پر لگی فرد جرم کی تفصیلات جاری نہیں کی گئی ہیں۔ اس وقت ندا سمیر مینہٹن نیویارک کے اسی کورٹ ہاؤس کے باہر سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں جہاں ایک گرینڈ جیوری نے سابق صدر ٹرمپ پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ دیا۔ ندا، یہ بتائیے کہ سابق صدر ٹرمپ اور ان کی ٹیم کا اس فرد جرم پر کیا رد عمل سامنے آیا ہے اس فیصلے پہ؟ اب تک
آپ میرے پیچھے وہ کورٹ ہاؤس دیکھ سکتے ہیں جہاں پر کل 23 کی گرینڈ جیوری سابق صدر ٹرمپ آئی تھی ہے، اور صدر اس کو بار بار دشمن قرار دیتے رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ معصوم شخص پر الزام عائد کیا گیا ہے اور انہوں نے اس کا الزام ڈیموکریٹک پارٹی پر لگایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 2015 میں جب سے انہوں نے اپنی انتخابی مہم کا اعلان کیا تھا، یہ رچمنڈ تب سے اسٹارٹ ہو گئی، کیونکہ وکیل زو ٹاکوپینا کا کہنا ہے کہ وہ بھرپور انداز سے اس مقدمے کی پیروی کریں گے اور سابق صدر کی معصومیت کو ثابت کریں گے۔ ساتھ ان کا کہنا ہے کہ سابق صدر نہ صرف معصوم ہیں بلکہ وہ مظلوم ہیں، کیونکہ وہ ایکسٹورشن کا نشانہ بنے اور انہیں بھتہ خوری کا وہ نشانہ بنے ہیں جب 2016 میں ان پر ایک سیکس اسکینڈل کو نافذ کرنے کی کوشش کی گئی اور انہوں نے اپنی شہرت اور نام اور صاف کو پہنچنے والے نقصان سے بچنے کے لیے حامد رہنے کے لیے رقم اپنے نجی فنڈ سے ادا کی، جو کہ کسی کیمپین فائنانس لا کی وائلیشن نہیں ہے۔ یہ تو وہ بات ہے جو صدر ان کی ٹیم کا کہنا ہے۔ اب میں آپ کو ریپبلکن پارٹی کے رہنماؤں کے بارے میں بتاؤں، وہ تمام بڑے نام جو کہ اگلے عام انتخابات میں صدارتی انتخابات میں خواہش مند ہے ریپبلکن پارٹی کی جانب سے صدارتی امیدوار بننے کے لیے، فلوریڈا کے گورنر رون ڈیسانٹس شامل ہیں، نیو شامل ہیں، نیو ہیمپشر گورنر شامل ہیں، خود مائیک پینس شامل ہیں۔ انہوں نے یہی کہا ہے کہ سیاسی انتقامی کارروائی کا نتیجہ بھی نظر آتا ہے جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ہے۔
تو ریپبلکن پارٹی کی جانب سے آپ نے جو رد عمل دیا، ڈیفینیٹلی عوامی جائزے جو اب تک سامنے آئے ہیں ان میں ڈونلڈ ٹرمپ ریپبلکن ووٹرز میں سب سے زیادہ مقبول ہیں۔ میں بینس کا رد عمل سن رہا تھا اور اس میں کافی انہوں نے اسی طرح کا حوالہ دیا کہ یہ ویچ ہنٹ ہے اور یہ سیاسی کیسز ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کوئی ڈیموکریٹس کی طرف سے بھی اس پہ ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے ان اسٹیٹمنٹس کو اور کسی طرح سے اس فیصلے کو؟
بالکل، ایسے ڈیموکریٹس کی جانب سے، کیونکہ ڈیورنگ ان کے ٹرمپ کے ٹینیور میں اور انتخابات کی مستقل جو ہے ان پر الزامات کا سامنا ہو رہا ہے، اور ایک ان کی جانب سے ایک ایسا رد عمل سامنے آ رہا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امریکہ میں کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں ہے۔ سابق ہاؤس اسپیکر نینسی پیلوسی نے بھی کل اپنا بیان دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ میں چاہے وہ طاقتور ہوں چاہے عمرہ ہوں، سب کو قانون کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے، اور اس کے علاوہ اگر کچھ ہوتا ہے تو وہ ڈیموکریسی کے خلاف ہوگا۔
تو نیتا، اس کیس کے علاوہ سابق صدر ٹرمپ کی دو اور کیسز میں بھی تحقیقات ہو رہی ہیں، اس کے بارے میں اگر آپ کچھ بتا سکیں، بیکاز وہ تو بڑے کیسز سمجھے جا رہے ہیں اس کی نسبت۔
بالکل اسد، ایک تو ظاہر سی بات ہے 2021 میں 6 جنوری کا واقعہ ہے جس پر امریکی کیپٹل پر چڑھائی کا واقعہ ہے اور اس کے اوپر جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اس پر سابق صدر پر الزام ہے کہ انہوں نے بلوانیوں کو اکسایا ہے کیپٹل کے لیے۔ اس کے علاوہ جارجیا کی ایک لوکل عدالت میں ڈسٹرکٹ اٹارنی جو ہے وہ اس بات کی تحقیقات کر رہے ہیں کہ کیا 2020 کے صدارتی الیکشن میں انہوں نے الیکشن پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بڑا کیس جو گزشتہ سال سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ سابق صدر وائٹ ہاؤس پر اپنے ساتھ ٹاپ سیکرٹ دستاویزات مارا لاگو لے گئے، کیونکہ گزشتہ سال وہاں سے دستیاب۔
تو یہ دونوں کیسز بھی کافی اہم ہیں جن میں آگے آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے ڈیولپمنٹس رہیں گی. بہت شکریہ ندا, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں اسی کورٹ ہاؤس کے سامنے سے جہاں کل سابق صدر ٹرمپ پر فرد جرمائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. سلیم رضوی امریکہ میں سپریم کورٹ کے وکیل ہیں, سابق امریکی صدر پر فرد جرم کے معاملے پر وائس آف امریکہ کی صباحت زکریا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ فرد جرم کے باوجود صدارتی مہم میں حصہ لے سکتے ہیں.
سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بڑا ہسٹوریکل ڈے ہے, ایک تاریخ ساز دن ہے امریکن ہسٹری میں, تو اس لحاظ سے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ ایک فارمر یو ایس پریزیڈنٹ جو ہے اس کے خلاف کرمنل چارجز جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں اور گرینڈ جیوری نے ان چارجز کو اپروو کیا ہے. تو اس کے بعد یہ کہ ان دا نیکسٹ فیو ڈیز ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ کرمنل چارجز, مخصوص کرمنل چارجز کیا ہیں. بہت سے کیس ایسے بھی ہیں کہ جہاں پہ گرینڈ جیوری کی ضرورت نہیں ہوتی اور ڈائریکٹلی جو ہے وہ کورٹ میں ملزم کو پیش کر دیا جاتا ہے, لیکن یہاں پہ کیونکہ یہ ایک انتہائی سینسیٹیو معاملہ تھا تو گرینڈ جیوری کی انڈائٹمنٹ ہوئی.
اسپیسیفک جو چارج ہے وہ تو ہمیں ابھی نہیں پتا, لیکن جنرلی اسپیکنگ ظاہر ہے کہ یہ اسٹارمی ڈینیلز کے کیس کے بارے میں ہے, کیا یہ کہنا درست ہے؟
جو ہش منی دینا جو ہے, کسی کو خاموش کرنا, لیٹس سے کہ کسی کے ساتھ سیکشوئل افیئر ہے اور اس فریق کو جو ہے خاموش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اسے پیسے دے دیے جاتے ہیں اس کی خاموشی خریدنے کے لیے, تو وہ جرم نہیں ہے. جس طرح سے مبینہ طور پہ الیجلی یہ ہوا ہے کہ جو ان کے وکیل تھے فارمر پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے, مائیکل کوہن کی ٹیسٹمنی وغیرہ آئی کہ پیسے انہوں نے دیے اور لیکن یہ کہ انہیں ریمبرس کیا گیا. یہاں پہ جو ایشوز ہمارے سامنے آیا وہ یہ ہے کہ بزنس ریکارڈ کو فالسفائی کرنا اور اس کے بعد پھر جو الیکشن کمپین ہوتی ہے اس کے کچھ لاز وغیرہ ہیں اور وہاں پہ بھی یہ انفارمیشن جو ہے وہ پرووائڈ کرنی پڑتی ہے. اگر وہاں پہ یہ انفارمیشن پرووائڈ نہیں گئی اور گرینڈ جیوری یہ سمجھتی ہے کہ اس کرائم کو بھی اس کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو پھر یہ مسٹر مینر جو چھوٹا کرائم ہے یہ بڑا کرائم بن جاتا ہے. وہ کرائم اگر بڑا بن جاتا ہے تو پھر میرا خیال ہے یقیناً اس فارمر پریزیڈنٹ کے لیے یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا.
بل کلنٹن کو امپیچ کیا گیا تھا, تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے انڈائٹمنٹ, تو کیا امپیچمنٹ اور انڈائٹمنٹ میں فرق کیا ہے اور ہم ان دونوں مختلف کیسز کو کیسے دیکھیں؟
جی دیکھیں, جو امپیچمنٹ کا جو پلیٹ فارم ہے وہ تو ظاہر ہے آپ کا معلوم ہے کہ یو ایس کانگریس ہے, پارلیمنٹ ہے, لیکن یہ جو ہے کرمنل کورٹ میں ہوتا. تو لیکن فرق, جو بنیادی فرق یہ ہے کہ امریکن ہسٹری میں کوئی بھی امریکن پریزیڈنٹ کو جو ہے وہ کورٹ کے ذریعے سے کرمنل چارجز کا سامنا نہیں کرنا پڑا.
تو آگے جا کر ڈونلڈ ٹرمپ کے جو پریزیڈینشل کینڈیڈیسی ہے وہ اس سے کیسے متاثر ہو سکتی ہے؟
کہا یہ جا رہا ہے کہ واقعی وہ والنٹری اریسٹ دیں گے, ایسا تو نہیں ہے کہ پولیس ان کے گھر پہ جا کے چھاپہ مارے گی اور اریسٹ کر کے لے آئے گی, تو وہ والنٹری اپنے آپ کو سرنڈر کریں گے. اس کے بعد کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ بکنگ کا مرحلہ ہوتا ہے, اس سے مراد یہ ہے کہ انہیں پولیس اسٹیشن دیا جائے گا, لے کے جایا جائے گا, ان کے فنگر پرنٹس ہوں گے اور فنگر پرنٹس کے ساتھ ایک اور مگ شاٹ کا ایک مرحلہ ہوتا ہے, ایک اور مرحلہ ہوتا ہے کہ جس وقت ہینڈ کف کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ کورٹ میں پیش ہوں گے کہ جسے ارینجمنٹ کا پروسیس کہتے ہیں. وہاں پہ پھر جج جو ہے وہ چارجز دوبارہ پڑھ کے سنائے گا اور پوچھے گا کہ کیا واقعی آپ گلٹی پلی کرتے ہیں یا آپ اسے کنٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ دونوں مراحل جو ہیں میرا خیال ہے کہ ود ان اے ویک کمپلیٹ ہو جائیں گے, لیکن جہاں تک ٹرائل کا پیریڈ ہے اس میں کافی وقت ہے کیونکہ ٹرائل آنے تک ایک سال لگ جائے گا, کیونکہ یہاں پہ قوانین ایسے ہیں کہ اگر کوئی شخص کے خلاف جو ہے الزامات لگائے بھی جاتے ہیں اس کے باوجود بھی وہ الیکشن کمپین میں حصہ لے سکتے ہیں, آپ انہیں روک نہیں سکتے, لیکن جہاں تک ان کا الیکٹ ہونے کا تعلق ہے اور اس عہدے کو سنبھالنے کا تعلق ہے وہ اس مرحلے پہ ہمیں پتہ چلے گا جس وقت یہ پتہ چلے گا کہ کس چیز کی کنوکشن ہوئی ہے.
اور پاکستان جو اس وقت کافی معاشی اور سیاسی مسائل سے گھرا ہوا ہے اور اس وقت ایک دوراہے پہ کھڑا ہے, پاکستان میں اس پورے کیس کو کیسے دیکھا جا رہا ہے؟ بیکاز پاکستان میں بھی اس وقت جو ڈیولپمنٹس ہیں ان کو کافی لوگ ریلیٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ میں خاص طور پہ ایک ایسے پاپولر لیڈر کے سامنے جو چیزیں اس وقت کھڑی ہیں اور جس طرح کے کیسز کا اس کو سامنا ہے اس پر پاکستان میں ماہرین اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں فرد جرم کے فیصلے کو, اس پر بات کرتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد بلال محبوب جو کہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی کے بانی صدر ہیں. احمد, ایک ایسے سابق امریکی صدر کے خلاف فرد جرم کا فیصلہ جسے اپنی جماعت کے ووٹرز میں ہم بہت مقبول دیکھ رہے ہیں, ملٹیپل جو اب تک کے سرویز آئے ہیں, ایک ایسے ماہر اور ایکٹیوسٹ کے طور پہ جو پاکستان میں لیجسلیٹو ریفارمز پر ایک عرصے سے کام کر رہا ہے, آپ کا کیا تجزیہ ہوگا اس پر؟
ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि इमरान खान साहब पाकिस्तान में इस वक्त मकबूलियत की महराज पे हैं। उनकी अपनी पार्टी के अंदर ही नहीं, जनरल पब्लिक के अंदर भी उनकी मकबूलियत बहुत बुलंद मकाम पे है। लेकिन ये भी सही है कि इसके बावजूद उनके खिलाफ कम अज कम 3 बहुत सीरियस किस्म के मुकदमात कायम हैं, जिसके नतीजे में वो डिसक्वालीफाई हो सकते हैं, उनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस लगाए जा सकते हैं और उसमें उनके खिलाफ उनको गिरफ्तार करने की भी वारंट जारी किए गए थे, जो गिरफ्तारी तो नहीं हो सकी लेकिन वो कम अज कम मामले की संगीनी को जरूर जाहिर करते हैं। तो एक मकबूल लीडर को जब अदालत डिसक्वालीफाई करार देगी तो ये सोसाइटी के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट का सबब भी बन सकता है, क्योंकि आम लोग जिस तरह उन्होंने उनकी गिरफ्तारी के मौके पर रेजिस्ट किया था, इस तरह उनकी डिसक्वालिफिकेशन के मौके पर भी बहुत एहतजाज हो सकता है। तो ये हमारी सोसाइटी में तो पहले ही पोलराइजेशन बहुत है।
लेकिन और मैं एक चीज उसको रेफर करना चाह रहा था कि अगर आप सदर ट्रंप का, जिस तरह से सदर ट्रंप को भी एक मकबूल लीडर हैं डेफिनेटली रिपब्लिकन्स के दरमियान, जो अब तक जितने भी हम सर्वेस देखते हैं, आप इस केस को कैसे एनालाइज करेंगे?
बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो इदारे हैं रूल ऑफ लॉ को एनफोर्स करने के, वो इतने मजबूत नहीं है। यहाँ पे इंडिविजुअल ज्यादा मजबूत है और बाज़कात जो इदारे हैं उनकी जो कानूनी इख्तियारात हैं उनके ऊपर हावी हो जाते हैं। तो ये अमेरिका में तो ये एक साबिक सदर के खिलाफ इस किस्म की कार्रवाई हो रही है तो शायद वहाँ पे कोई इतना बड़ा चैलेंज ना बने, लेकिन पाकिस्तान में चूंकि रूल ऑफ लॉ बहुत कमज़ोर है और यहाँ पे अफराद ज़्यादा मजबूत हैं तो यहाँ पे ज़रा सूरत हाल मुख्तलिफ होगी और यहाँ पे देखना होगा कि क्या इदारे अपनी हाकमियत कायम कर पाते हैं या उन्हें उसी तरह पसपाई इख्तियार करनी पड़ेगी जिस तरह गिरफ्तारी के वक्त पसपा हुए थे हमारी पुलिस के इदारे और हमारे अदालती इदारे।
तो पाकिस्तान में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है और अब जिस तरह से आला अदलिया भी एक बहरान की लपेट में है, इदारे एक दूसरे के इख्तियारात पर सवाल उठा रहे हैं, अमरीका में जिस तरह से साबिक सदर के केस को अब तक हैंडल किया गया है, कि आपको लगता है कि इससे इदारों के आजादाना तौर पर काम करने के हवाले से पाकिस्तान कुछ सीख सकता है या पाकिस्तान के इदारे कुछ सीख सकते हैं?
यकीनन ये बहुत एक अच्छी मिसाल होगी। मुझे मालूम है कि कुछ अरसा कबल जब कांग्रेस के ऊपर सदर ट्रंप के हामियों ने हमला किया था तो वो एक पाकिस्तानियों के लिए बुरी मिसाल के तौर पे सामने आई थी चीज, क्योंकि हम ये इमेजिन नहीं कर सकते थे कि अमरीका जैसी इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी में ऐसा हो सकता है। लेकिन अब अगर इस तरह की कार्रवाई होती है और इदारे अपनी हाकमियत को साबित करते हैं, अमरीका के अंदर एक इंतहाई पॉपुलर और मजबूत शख्स सदर ट्रंप, साबिक सदर ट्रंप के खिलाफ, तो ये पाकिस्तान के लोग सोचेंगे ज़रूर कि इस तरह की अगर हाकमियत वहाँ पे है तो हमें भी अपने यहाँ कायम ज़रूर करनी चाहिए, कम अज़ कम कोशिश या ख्वाब ज़रूर देखना चाहिए।
तो फर्द जुर्म के फैसले को ट्रंप के हामी, यहाँ पे अगर हम अमेरिका में जो अब तक सर्वेस देख रहे हैं उसके बुनियाद पर और जो अब तक रिस्पांस आया है, सियासी बुनियादों पे किया जाने वाला फैसला कह रहे हैं, क्या माहिरीन के ख्याल में अदलिया के काम में किसी किस्म की कोई मुदाखलत यहाँ पे अगर हम देखें उस सवाल पे, तो वो कहते हैं कि नहीं थी। जमहूरी अमल के तसलसल के लिए इदारे आज़ाद होना कितना ज़रूरी है?
इंतहाई ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि ये पार्लियामेंट का इदारा हो या अदलिया का, खासतौर पे इस मामले में तो मैं अदलिया का नाम लूंगा और फिर हमारे कॉन्टेक्स्ट में जो इस वक्त हो रहा है उसमें इलेक्शन कमीशन का जिक्र भी करूंगा कि इन इदारों को मजबूत होना और इन इदारों के फैसलों को इम्प्लीमेंट होना ये इंतहाई ज़रूरी है। ये रूल ऑफ लॉ तो एक पहला स्टेप है जमहूरियत के लिए। अगर रूल ऑफ लॉ हो, रूल ऑफ लॉ ना हो तो फिर जमहूरियत कायम नहीं हो सकती। तो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़रूरी है कि इदारों का इख्तियारात जो है उनका एहतराम भी किया जाए और इदारे आजादाना तौर पर अपने फैसले भी कर सकें और ऐसा भी ना महसूस हो कि ये एक सियासी तौर पर इंजीनियर्ड फैसला।
बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब आपका, आप इस वक्त डेफिनेटली सफर में हैं, कहीं जा रहे हैं और उसके बावजूद आपने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया आपका। اور اگر اوورال سچویشن جس طرح کی ہم بات کر رہے ہیں آج پاکستان میں بھی جو ڈیولپمنٹس ہوئی پاکستان سپریم کورٹ میں, آج صبح پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات مؤخر کرنے سے کے حوالے سے جو ہے ایک جو سماعت ہوئی جس میں دوبارہ سے آج جو ایک بینچ تھا سپریم کورٹ کا وہ تحلیل ہوا, اور اس وقت اگر ہم دیکھتے ہیں تو صرف 3 ججز کے ساتھ آج یہ کاروائی ہوئی. اٹارنی جنرل نے جو سپریم کورٹ کی طرف سے کہا گیا آج کے اس پورے کیس میں منڈے تک کا ٹائم دیا جاتا ہے, جب اٹارنی جنرل آف پاکستان کی طرف سے آج عدالت سے حکومت کے ساتھ مشاورت کے لیے 3 دن کا یعنی پیر تک کا وقت مانگا گیا تو پیر تک اس کیس کی سماعت بھی ملتوی کر دی گئی. پاکستان کی سیاسی صورتحال پر بات کرتے ہیں زاہد حسین سے, اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں. زاہد, سپریم کورٹ میں تقسیم اب بہت حد تک واضح ہو چکی, صرف 2 ججز چیف جسٹس کے ساتھ انتخابات کے التوا کے کیس میں باقی رہ گئے ہیں. آپ سمجھتے ہیں اس بینچ کے فیصلے سے موجودہ سیاسی بحران حل ہو پائے گا؟
دیکھیں اسد, یہ جو جس طرح کی تقسیم ہے وہ تو باقاعدہ جو پورا سپریم کورٹ ڈسٹرکٹ ڈیوائڈیڈ ہے. اگر آپ دیکھیں کہ 15 ججز ہیں سپریم کورٹ کے اس وقت, اس میں سے 7 کی طرف سے ایک واضح اپنا پوائنٹ آف ویو آ چکا ہے, جو کہ جنہوں نے یہ قاضی فیضیسہ کی جو آرگومنٹ ہے اس کی حمایت کی ایک لحاظ سے. تو اس لحاظ سے تو یہ نہیں ہے کہ 1 یا 2 یا 3 ججز نے اختلاف کیا ہو, بلکہ پوری جو ہے یہ سپریم کورٹ اس وقت تقسیم ہو چکی ہے. باقی 8 ججز میں بھی پتہ نہیں ہے کہ 2 یا 3 کے علاوہ کہ ان کی کس طرح سے لیننگز ہیں. تو یہ بہت ہی سخت قسم کا بحران ہے, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ عدلیہ بھی جو یہاں پہ سیاسی طور پہ اعتراض کھڑا ہوا ہے یا سیاسی ایک کرائسس موجود ہے, اسی کا ایک اس کا اثر پڑا ہے, اس کا اسی پہ ایک لحاظ سے اسی میں جس کو کہتے ہیں کہ ورلڈ پول میں جو ہے اس کے پھنس گئی ہے. اب یہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے اس وقت عدلیہ کے لیے, کیونکہ اس وقت جو بھی فیصلہ ہوگا اس کو جو ہے تسلیم کرانا بڑا مشکل کام ہے. کیونکہ دیکھیں ہمارے یہاں ہو یہ رہا ہے کہ جب سے آپ کے جمہوری ادارے معطل ہو چکے ہیں, مفلوج ہو چکے ہیں, نہ پارلیمنٹ صحیح طور پہ کام کر رہی ہے, اور اس وقت جو ہے تصادم کی صورتحال ہے, اس میں سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. اس صورتحال میں یہ خود اس جو سپریم کورٹ کو بات کر لیں تو وہ بھی اس تنازع کا ایک حصہ بنتی ہوئی نظر آئی ہے.
تو اس میں سیاستدان اور جو دیگر طاقتور حلقے ہیں, زائد میں تھوڑا سا اسی کانٹیکس میں لانا چاہوں گا اس بات کو. 2008 میں جب وکلا تحریک چل رہی تھی تو بڑی سیاسی جماعتیں ججز کے ساتھ کھڑی تھیں. آج تو ججز تقسیم ہیں جس طرح سے ہم ابھی بات کر رہے ہیں, اور سیاسی جماعتیں بھی اتنی تقسیم ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں. پی ڈی ایم ورسز پی ٹی آئی ججوں پہ اعتراض اٹھا رہی ہیں دونوں طرف کے حلقے جو ہیں. تو آپ کے خیال میں سیاستدان اور دیگر طاقتور حلقے جو ہیں وہ کیسے حل کر سکتے ہیں اس وقت ان مسائل کو؟ پھر
دیکھیے ان کا اس وقت یہی بات آ رہی ہے کہ جو سیاستدان دونوں پارٹیز چاہتی ہیں کہ جو فیصلہ ان کے حق میں ہوگا تو اس کو وہ تائید کریں گے, ورنہ اس کی مخالفت کریں گے. تو یہ ایک خود جو سپریم کورٹ کے لیے ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے, لیکن اس سے زیادہ بڑا جو ٹیسٹ ان کے لیے ہے, چیلنج جو موجود ہے وہ یہ کہ خود سپریم کورٹ کی اپنی کریڈیبلٹی کو کس طرح سے باقی رکھ سکے اس صورتحال میں, جبکہ کورٹ میں واضح تقسیم موجود ہے. کوئی بھی فیصلہ اگر سپریم کورٹ کی طرف سے ہوگا تو اس کو ایک امپلیمنٹ کرانا بہت ہی مشکل ہوگا, کیونکہ ابھی سے ایک تنازع کھڑا ہوا ہے. اور اگر فیصلہ ہوتا ہے اس کے بعد تو, اور وہ 3 ججز کا فیصلہ اگر ہوتا ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر عمل درآمد ہو سکتا ہے. اور یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ کسی سپریم کورٹ کی ججمنٹ پہ فیصلہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے, اور یہ ایک بہت ہی ایک سنگین مسئلہ بن کے آئے گا. کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا, آپ نے ابھی بات کر رہے تھے ٹرمپ کی, لیکن پاکستان میں تو دیکھیں ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو بھی سزا ہو چکی ہے, اس کو بھی قید کے علاوہ جو ہے ان کو ڈسکوالیفائی بھی کیا گیا. نواز شریف کا میں کہہ رہا ہوں, 2016 میں جو ان کے اوپر کیس چلا تھا تو وہ ایک لحاظ سے اس کو امپلیمنٹ تو کروا دیا تھا انہوں نے, اس پہ بہت سارے سوالیہ نشان بھی بن کے آئے ہیں. لیکن اب جو صورتحال ہے وہ میں سمجھتا ہوں اتنی سنگین صورتحال ہم نے ایک دفعہ شاید اور دیکھی تھی, جبکہ 1996 میں سپریم کورٹ جو ہے ڈیوائڈ ہو گئی, اور پھر ایک ججز نے, ایک بڑے حصے نے جو ہے سپریم کورٹ چیف جسٹس اس وقت جو تھے سجاد علی شاہ, ان کو ہٹا دیا تھا.
اس کے بعد سمجھ رہے ہیں کہ اب بھی حالات اسی طرف جا رہے ہیں؟
مجھے نہیں, ابھی تک تو صورتحال نہیں جا رہی ہے, لیکن یہ تھا کہ اس میں یہ ضرور ہوگا کہ کریڈیبلٹی سپریم کورٹ کی وہ ختم ہو کر رہ جائے گی, اور جو بہت ہی خطرناک صورت ہوگی.
تو اس وقت سب سے زیادہ جو کنسرنز ہیں وہ سپریم کورٹ کی کریڈیبلٹی پہ ہیں. بہت شکریہ زاہد, آپ کا, آپ اس حوالے سے ہمیں کہہ رہے تھے, لیکن ڈیفینیٹلی اس پہ کنسرنز جو ہیں وہ ہمیں ہر طرف سے اس وقت اٹھائے جا رہے ہیں, اور سپریم کورٹ کی کریڈیبلٹی, ان کا ڈیسیژن کس طرح سے مانا جائے گا, اس حوالے سے سوالیہ نشان بہت حد تک موجود ہے.
تھینک یو.
क्या आपके मोबाइल और लैपटॉप पर वॉइस ऑफ अमेरिका की वेबसाइट नहीं खुलती? तो आप हमारा कंटेंट देखने और पढ़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज पर आएं। या हमारी स्मार्टफोन ऐप डाउनलोड करें जो एप्पल और एंड्रॉइड दोनों डिवाइसेस के लिए दस्तयाब है।
पाकिस्तान में बगावत के कवानीन की दफा 124A को कलअदम करार दिए जाने के अदालती फैसले को बेशतर माहिरीन जमहूरी इकदार की बालादस्ती और आज़ादी इजहार राय के लिए एक फतह करार दे रहे हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने पाकिस्तान में गद्दारी के कानून की इस शिक को आईने पाकिस्तान से मुतसादम करार देते हुए कलअदम करार दिया है। पाकिस्तानी वकील और डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट निगत दाद ने अदालत के इस फैसले को खुशाइन करार दिया है। निगत दाद अमरीका में मुनक़िदा समिट फॉर डेमोक्रेसी में शिरकत के लिए वाशिंगटन में मौजूद हैं और कल बाइडन इंतजामिया की तरफ से कराई गई इस जमहूरी कॉन्फ्रेंस के आखिरी दिन उन्होंने अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन के हमरा एडवांसिंग टेक फॉर डेमोक्रेसी के पैनल पर भी बात की। इस सेशन में जमहूरी अकदार की बालादस्ती में टेक्नोलॉजी के किरदार और सिलसिले में दरपेश मसाइल पर तफसीली बात हुई। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से इरम अब्बासी ने निगत दाद से बात की और पहले पूछा कि इस समिट में किन मसाइल के हल की निशानदेही की गई है।
तो जो मेरी इंटरवेंशन थी वो बेसिकली यही थी कि जब वेस्टर्न डेमोक्रेसीज ये सब इनिशिएटिव ले रही हैं और यूएस एक लीड रोल ले रही है, तो किस तरीके से बाकी जो डेमोक्रेसीज जो कि खुद को डेमोक्रेसीज तो कहती हैं लेकिन इन प्रैक्टिस वो डेमोक्रेसीज नहीं है, तो उनको कैसे इस डिबेट में शामिल किया जाए, कैसे उन हुकूमतों को अकाउंटेबल ठहराया जाए जो कि बहुत ड्रेकोनियन लॉज और मेजर्स लेकर आ रहे हैं जिसमें ऑनलाइन स्पीच को वो वायलेट करने की कोशिश करते हैं, पॉलिटिकल डिसेंट को क्रश करने की कोशिश करते हैं, या जो ऐसे लॉज उन्होंने बना लिए हैं जो कि वो वेपनाइज करते हैं अगेंस्ट वेरी पीपल जिनकी हिफाजत के लिए वो लॉज बने थे। तो आज की कन्वर्सेशन यही थी कि कैसे हम सिविल सोसाइटी को ज्यादा इंपावर कर सकते हैं, ना सिर्फ रिसोर्सेज से बल्कि जो स्पेसेस उनकी इरोड हो गई हैं उन श्रिंकिंग स्पेसेस को कैसे वाइडन कर सकते हैं ताकि वो अपना किरदार अदा कर सकें।
पाकिस्तान जैसे मुल्क, इंडिया जैसे मुल्क जो हैं जहाँ पे हमने देखा है कि सेडिशन लॉज का भी इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है, डिसेंट को दबाने की कोशिश हो रही है, क्या सॉल्यूशंस होंगे ऐसी माशरों के लिए?
प्रॉब्लम इस वक्त डिजिटल अथॉरिटेरियनिज्म की हमारे सामने है या डिजिटल टेक्नोलॉजीज के हवाले से वो बड़ी पेचीदा प्रॉब्लम है, उसका जो रिस्पांस है वो एक सोल्यूशन हो नहीं सकता। जो कि अक्सर गवर्नमेंट्स जो हैं वो डिजिटल सॉवरेनिटी की तरफ जा रही हैं तो उनका है कि हम कवानीन लेकर आएं, हम ऐसे लॉज बनाएं जिनसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हम अकाउंटेबल ठहराएं या उनको कंट्रोल कर सकें। अब मसला ये है कि जब तक तमाम एक्टर्स मिलके, और आज की कन्वर्सेशन में भी यही बात हुई कि गवर्नमेंट इसका आंसर नहीं दे सकती हैं, सिविल सोसाइटी को ट्रू स्पिरिट में इन कन्वर्सेशन का हिस्सा बनाना पड़ेगा, और वो सिविल सोसाइटी जो कि ग्लोबल मेजॉरिटी में भी सरवाइव करने की कोशिश कर रही है।
पाकिस्तान में सोशल मीडिया टेक के अराउंड रेगुलेशंस की बात होती है तो एक और जो डिबेट बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कैसे लोगों के बुनियादी हकूक जो है वो इससे मुतासर ना हो और साथ ही साथ अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म भी डेवलप हो।
बिल्कुल इरम, इसमें जो बहुत सी वेस्टर्न डेमोक्रेसीज भी अभी बहुत सी रेगुलेशंस ऐसी ला रही हैं जो कि अपनी जो उनके ऑनलाइन बॉर्डर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश में बहुत रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स इंट्रोड्यूस करा रहे हैं जिससे जो सिविल लिबर्टीज हैं वो वायलेट हो रही हैं। और फिर हमने देखा कि बहुत सी ऐसी ज्यूरिस्डिक्शंस हैं जो कवानीन लेकर आई हैं जो कि बहुत ही ड्रेकोनियन है। इसका एक बहुत सादा सोल्यूशन है अगर पॉलिटिकल विल हो, और वो ये कि यूएन के गाइड principles on business and human rights is, और इस तरह के बहुत से tools हैं, international human rights framework बहुत extensively develop हो चुका हुआ है। तो अगर आप नेक नियति के साथ करना चाहते हैं तो आप उस framework को या उस threshold को अपने कवानीन का हिस्सा बनाएं।
पाकिस्तान में लाहौर हाई कोर्ट ने sedition laws जो कि colonial laws थे उनको जो है कलअदम करार दे दिया है, क्यों ये अहम है?
बहुत अहम है, हमने देखा है सेडिशन लॉज पिछले चंद सालों में, बल्कि एक पूरी तारीख है ना कि किस तरीके से ये इस्तेमाल हुए हैं तलबा के खिलाफ, जो मार्चेस करते हैं लोग उनके खिलाफ, जो पॉलिटिकल डिसेंडेंट हैं उनके खिलाफ, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के खिलाफ और एक्टिविस्ट के खिलाफ। तो ये बेसिकली एक आला ये टूल है और पाकिस्तान में टूल था जो कि इस्तेमाल हुआ इनके खिलाफ जो इंसानी हकूक की बात करते हैं या और तरीके से अपनी स्पीच को इस्तेमाल करते हैं। तो ये बड़ा एक अच्छा कदम है लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से।
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے, اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
نن آو وزیا.
نن آو وزیا.
د امریکا غک آشنا رادیو قدرمنو اوریدونکو بیا هم بخیر اغلی. زه وحید فیزیم او د نن او وضعیت په خبرونه کې ساسو قربایم. په افغانستان کې د تعلیمي وضعیت په ځنګړې توګه په افغانستان کې د لوړو زده کړو د وضعیت پاړه په دې خبرونه کې بحث کوو. په دې خبرونه کې به ماسره یو ملما هم په څو شیبو کې مالشي. خو لکه څنګه چې ګورئ ورسله هغه چې طالبان واکته ورسېدل په قرار قرار د انجنونو پر تعلیم باندې البته په خوانځو کې محدودیت وضع شو. ورسله هغه نه بیا په افغانستان کې د مرمنو د لوړ زده کړو باندې هم محدودیت وضع شو. خو په مجموع کې د اوس چې طالبان حاکم دي 19 میاشتې د حاکمیت نه تیریږي په افغانستان کې د لوړ زده کړو وضعیت په څه شکل روان دي. د همدې مسلې یا موضوع د سیرولو او وربندې خبرو لپاره له افغانستان څخه یو قدرمن ملما عبد الله وصال چې په خپل ژورنالیست او د خوني وروزنې د برخي او فعال دي له ما سره په خبرونه کې یو ځای شوی دی. وصال سه په خیر اغلی خبرونه ته
ډیر مننه وحید فیضی صاحب. سلامونه تاسو ستاسو د مایک له طریقه ټول افغانانو ته تمه ده چې ښه روزه به مو پیل کړي او روان کړي.
ډیر زیات مننه. کور دې ودان. د اوس تاسو په افغانستان کې د لوړ زده کړو وضعیت ګوري لومړی په دې باندې به خبرې وکړي تاسو څنګه ارزوي له کله نه چې طالبان واک ته رسیدلې دي او څه فرق پکې ویني؟
بلې ډیر مننه. فرقونه به یو څه نیگیټیو یا منفي یو څه به مثبت هم وي. دلته د لوړ زده کړو وضعیت او یا په کول کې د زده کړو وضعیت یو څه ګډوډ دی. هغه په دې دنیا باندې چې کستونزې په ګوته کړو د خصوصي پوهنتونونو د هغې د محصلینو ستونزې یو ډول دي، همدا ډول د خصوصي ښوونځیو ستونزې بل ډول دي. او همدې سره خوا کې چې دی د دولتي پوهنتونونو کې د محصلینو ستونزې بیل دي چې د ټولو په یو وار د زده کړو پر وضعیت خورا منفي اغېز کړی دی. زما په اند باندې حالت همدغه چې دوام ولري نو ښایي دغه ستونزې په اسانۍ حل نه شي، ځکه په خصوصي پوهنتونونو کې محصلین پخوا به یو محصل په یو ځای کې دنده لرله، نو د هغې د عاید نه به یې په پوهنتون کې د فیس په ډول استفاده کوله. نن محصل هغه وظیفه نه لري، همدا ډول محصل چې کله عاید ونه لري هغه به پوهنتون ادارې ته څه ورکړي، او پوهنتون اداره چې محصل یې د عاید سرچینه ده نو هغه چې له محصل څه وانخلي نو طبعا دغه تسلسل له منځه ځي او بلاخره د پوهنتون په ادارې باندې منفي اقتصادي تاثیر لري. همدا ډول په خصوصي ښوونځیو کې هم ورته ستونزې دي. که زه ورته اشاره وکړم چې هغه ورته مثال سره خوا کې همدې ته اشاره وکړم چې د خصوصي ښوونځیو ځینو زده کوونکو پلرونو به په یا والدینو به په بعضې ساحو کې وظیفې لرلې، دندې به یې لرلې چې هغه اوس نه لري. نو مخکې مې چې کوم مثال ذکر کړ همدغه په خصوصي ښوونځیو کې هم ورته مثال روان دی چې ځینې نمونې شته چې خصوصي ښوونځي ساحو کې تړل شوي دي. او په دولتي پوهنتونونو کې د محصلینو ستونزې په دې ډول دي چې پخوا به تقریبا 4 کاله محصل ته لیلیه ورکول کېدله، او هغه کې به اکثر هغه زده کوونکي هم البته محصلین هم شامل ول چې هغوی به خورا خراب اقتصادي حالت لري، او دغه ډول یو فرصت نه به استفاده کول خپل زده کړې به مخته وړل چې اوس دغه لیلیه یو کال تر راغلی ده. په یو کال کې هم هغه محصلین چې هغه لوړې نمرې اخلي یا په سنف کې فعالیت لري او تر نورو محصلین د زده کړو په حساب کریډیټ لري، نو هغه په اصطلاح په لیلیه کې شامل دي. نو دا هغه په کول کې په ننګرهار کې یا په مشرقي کې یا په تقریبا په افغانستان کې هغه ستونزې دي چې د زده کړو پر وضعیت او د زده کړو پر حساب خورا بد تاثیر کړی دی. د دې حل لار باندې وګستو وګیږو خو بل
ښه د خصوصي پانتونونو یادونه تاسو وکړه د دولتي پانتون التا په مشرقي کې په مجموع کې په افغانستان کې اوس په کوم وضعیت کې دي مونږ وینو چې ورسلاغه چې د مرمنو په لوړو زده کړو باندې بندیز ولګي د یو له هغه ولایتونو چې پکې محصلینو احتجاج وکړو د دې پریکړې په وړاندې ودرېدل ننګرهار اوس چې مرمنې په هانتونونو تنځي تاسو په خپل حالت محصلین سره ګوري خبرې کوي دی اوس وایي د لوړو زده کړو د بهیر په اړه څه نظر لري
بلی د لوړ زده کړو تر حساب د دوی د زینو ماشینو یا البته د زینو نو تقریبا تر 90% د ماشینو فکر دا دی او یا هم فیصله دا ده چې زده کړو ورته نورې ګټه نه لري هغه په دې بنیاد باندې چې دلته په دولتي اداراتو کې تقریبا یا هم په خصوصي اداراتو کې تر ډیره چاته په اصطلاح دند وکړ شي دي چې وایي په یو نه یو ډول باندې د هغه ادارې د مشران سره اړیکه ولري نو دا په خپل پر محصول بد تاثیر لري او کله چې محصول له دغه ډول وضعیت سره مخ وي نو تبان الته زده کړه خوند ور کوي الته بیا پر زده کړو دغه هغه پیسې لا شو کې لمنځه ځي نو تقریبا دغه حالت دی چې په ننګرهار کې د لوړو زده کړو یا په کل کې په افغانستان کې پر لوړو زده کړو یو څه خورا منفي تاثیر کړی دی او دغه تاثیر په اصطلاح د دې تاثیر ډیر په دولت تر اجي کېږي او دولت باید دغه ډول یو وضعیت د مخنیوي یا هم د بهبود خواته خپل هڅې وکړي خو موږ ګورو په کراتو کراتو چې په دغه برخه کې هیله مندي هم نشته لري او سرک لیدل کېږي نو د هغه هم سرک طبق خای کمنه وخت سره انتظار کوي نو په د ماشینونو پر روان باندې هم دغه ډول حالت تاثیر لرلی دی یعنی وایي د دکو سره شوق او مینه اغه د دبه چې دوی به ان با سنسو لوړ زده کړې په شکل سره وکي په کول کې زده کړې په اساسي شکل سره وکي نو دوی په دکو خامخا منفي تاثیر کړي دي یوازې دا منفي تاثیر پر ماشینونو نه پر دکوونکو هم لري د دکوونکو د ماشینونو پر کورنۍ هم دغه ډول تاثیر شته دي چې بعد بختانه په افغانستان کې به دغه ډول یو حالت یو
وخره موږ له اونکي حالت ویو آئنده به په اصلاح پکې راکې تاسو د حکومت یا د حاکم چارواکو یادونه چې اوس وکړاندې وای چې په دې برخې کار روان دی البته معلوم نه دی چې دیو په چیش باندې کار کوي او واځي د ریس په دې اړه نشته لري خو کچیرته دغه وضعیت هم داس دوام کوي ماسلین تاسو په خبره باندې چې مزرایل لوړز دکړو په اصلاح اوس پیکا شوه دی څومره د افغانستان د ټولنې لپاره او دا چې پراتون کې نور محصلین یا متعلمین چې د لیسونه فارغيږي لوړ زده کړو ته به زړه کوي کنه
لوړ زده کړو ته تقریبا په هم انګیزه دومره په افغانستان کې نه و خو یو څه خو موږ د شش ویلې چې په انګیزه تقریبا به خراب و پوخا د لوړ زده کړو انګیزه زکه خو چې هلته شرایط برابر و حکومت یو څه هلمندي ورکول او یا هم نرمښت خوده نو د ستاسو خبرې پر جواب البته د سوال پر جواب دی آینده کې د زده کوونکو چې هغه زده کوونکي چې د ماسیریت وخت تر رسیدي یا د مکتب فارغي په وړاندې هم تاثیر خورا زیات وي زه په مثال درکم کړي یو کورنۍ د یو مشر غړي چې هغه په پوهنتون کې وي خپل کورنۍ البته د خپل پوهنتون یو ناوړه یو منفي تصویر کورنۍ ته وړاندې کوي نو تبند پر کشوري یا هم پر وراري یا هم د کورنۍ په بل غړي تاثیر لري او هغه هم اربا کی سو د دغه لارې څخه جدا شي او د دغه لارې نه ځان یو ارخ تکي چې دا په کول کې زویل شم چې د افغانستان د پوهنې پر سکتور باندې یو خره ناوړه منفي تاثیر دی او دغه تاثیرات به بدبختانه چې افغانستان یو بل کې تشالې تکلیف باشي
بله دا وضعیت په خپل چارواکي ویني تاسو محصلین کما ټولنه یا داسې ډلې الته لري چې وکولای شي حاکم چارواکو سره په دې اړه بحث وکړي، یا تر اوسه پورې مو په دې باندې بریالي شوي یاست چې تاسې د لوړ زده کړو د وضعیت په اړه ورسره خبرې وکړي؟
بلې، په ننګرهار کې کوم دلته یو څه موږ د دولتي ادارې، البته د اړوند دولتي ادارو له مشرانو سره کېناستو په وار وار، خو د هغوی هیلهمندي داسې هیلهمندي نه وي چې هغه د محصل سره پر اصطلاح په اقتصادي برخه کې کومک وکړي. یا د زمونږ هغه غوښتنه چې په کول کې د ټولو افغانانو غوښتنه ده چې انجینې یا خویندې د ښوونځي د تفریح پر اړی باندې کرنا هوا چې نو خای جواب یې منفي، او دا هیڅ هیله مندې نشته د دولت د خوانه یا د چارواکو د خوانه چې د دغه ډول وضعیت بهبود پکې راشي. نو موږ بیا هم غوښتنه کوو د ستاسو د مایک له طریقه یا د امریکا او نو مایک د طریقه چې د دغه ډول د وضعیت خپل دولت ته راځي کیږي، او دولت مکلف کوي چې د ملت لپاره شرایط برابر کړي. نو هغه شرایط چې د دوی په واک کې دي او یا هم کولای شي چې د اسانه شرایط برابر کړي، هغه خو باید برابر کړي. هغه چې دومره په اصطلاح لوړه کچه غوښتنې نه دي، عادي غوښتنې دي او لاسرسی ورته کیږي، او یا هم هغومره امکانات شته دی چې دغه ډول ستونزې پرې حل شي. خو دا چې ولې نه کیږي، دا هغه سوال دی چې په اصطلاح ځواب یې نشته دی او یا کم وي. نو زمونږ د ټولنو په دغه برخه کې چې کوم کسان فعالیت کوي هغه یې سره نشته.
بله، تاسو به خبر یاستئ چې په کابل کې د انجرو د زده کړو یو فعال متولا ویسا طالبانو نیولې ده څو ورځې وشولې. د طالبانو جواب دا و چې ویسا د یو لړ غیر قانوني کړنو د کابل انیول شوی دی. اوس پښتون دا پیدا کی چې متولا ویسا خو په افغانستان کې د زده کړو لپاره مبارزه کوله، په مجموع کې اوس دا رې چې په افغانستان کې کڅوک د زده کړو لپاره مبارزه کوي، یا دا چې خلکو ته یا ماشومان ته د زده کړو بهیر په مخ وړي، آیا دا جرم دی کنه؟
د زده کړو لپاره فعالیت کول زما قان باندې جرم نه دی، او دا د ولس له هغه چا څخه حق دی چې هغه ځان مسول ګڼي، او یا هم یو څه د مسؤلیت، البته د مسؤلیت احساس ورسره وي. نو پر دا کو زموږ خو پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ټینګار کړی دی، اسلام پرې ټینګار کړی دی، او په دغه برخه کې چې څوک فعالیت کوي په اصطلاح په نیکه برخه کې فعالیت کوي، او ملت ته او دولت ته او هیواد ته هغه لاره چاره ښایي چې هغه رڼایي ولري او آینده یې روښانه وي. نو زما په اند باندې زه دغسې یو فعالیت چې حساسیت کړی دی یا هم نور دوستانې کوي جرم به نه وي.
صحیح. یو بله پوښتنه د زده کړو یا د لوړ زده کړو د اهمیت په اړه کو خپل مملدونکو ته زمونږ ورډونکو تاسو معلومات شریکي چي، که څه هم دا ډیره واضح او روښانه ده، خو د لوړ زده کړو دوام یا د یو کس چې لوړ زده کړی کوي اوسمره اهمیت لري د افغانستان کې یا د افغانستان په شان یو ټولن لپاره؟
د دې لپاره سرګند دا اهمیت محسوسي دي، هم پر ټولنه باندې، هم فرق باندې، او هم دغه فرق پر کوټه باندې. که پر کولنه د هغه فرد په اصطلاح د لوړ زده کړې، هم د دې د لوړ زده کړو کول مثال وګرځون، کچیر ته په یو داسې ټولنه کې چې هلته ډاکټر نه وي، او ډاکټر ورشي او د هغه ځای د خلکو درملنه نه نږدې وکړي، نو تاسو فکر وکړئ چې دا مثبت ګام دی یا هم منفي. که یو کور کې یو ورور یا هم یو یا پلار یا هم یو کاکا یو معلم وي یا هم ډاکټر وي یا انجینر وي، نو تاسو فکر وکړئ چې هغه به په کورنۍ باندې څه ډول تاثیر ولري، او همدا ډول پر د وطن په حساب یا هم د هیوا په حساب باندې وایو نو هیوا ته هم ښه ګټه لري او فائدہ لري هغه کده علمیت لري حاضر وي هغه کده خدمت لري حاضر وي سوچې نن لري هغه خامخا خدمت کول شي نو بدلاغو چې هغه علم نه لري تر سیاست او تر اقتصاد او تر ټکنالوژي هغه څوک خدمت دغه اساسي خدمتونه کول شي په دغه برخه کې چې وي اساسي زده کړې ولري نو طبعا تاثیر فاتبل دی یا مثبت دی او هله مندې زموږ به هم همداده چې په دغه برخه کې نرمښت راشي او په دغه برخه کې امکانات په کار واچول شي
بله وسال سپتا خپل پاړونه ویل چې تاسو هم د پانتور محصول وای کڅنګ
بلی زه خو د پوهنتون محصول وم البته اخیرانه کال مې دی او خدای دې دا کال په خیر کې تر څو د پوهنتون د دغه ډول البته د یو نوري څخه چې بشته لا دی وای تر څو زه خپل لوړې د کې بشپړې کوڅه هوا د وطن او ولستا تر خپل وخت کې ماتو
او تاسو زې پانتون ته مالا
او باندې زه امانن پانتون تزم زده کړې کوم او لوړ اقتصادي بوت سره او لوړ د حالت سره چې زې او زمو کورنۍ نشي برداشت کولې بیا هم هغه چې زمو پرې ټینګار او اصرار دی باید وشي او د دې لپاره باید زه قرباني ورکم او هڅه وکم
کوم برخه تاسو زده کړی کوي کول شو د پښتنو کو
او زه په ژورنالیزم په باندې کې زده کوم
دیر موږ سره د پیسې لازم موږ مسلک سره ډیر په هغه مسلک تاسو اوس په لوړ زده کړو برخه کې تاسو تحصیل کوئ چې په افغانستان کې راتلونکي یو رقم محدودیتونه وضع شوی دی په ورستر بلې په افغانستان کې یو شمېر رسنیو باندې محدودیتونه وضع کیږي خپل د کار او د راتلونکي په اړه څه فکر لري
زما یو فکر دا و البته هغه وخت چې ما پوهنتون شروع کوم بیا مې ژورنالیزم لوسته ما فکر کوم چې به یو وخت لکه د استاد شیر د امریکا غږ او یا هم د هغه رسنیو سره چې مشهور دي او فعالیت تاثیر لري پر ټولنه پر هیواد څو کار سره شم کولای او سمبد بختانه چې تقریبا دا زما هدف یو څه نور ننګاون سره مخته او که داخل ته وګورې نو دغه تم زده سیل سنو مينم یا د سیل فرق نه مينم چې زه د خپل برخه کې فعالیت وکولې شم ځکه رسنۍ اقتصادي ستونزو تر څنګ د دولت له خوا په فشارونو باندې دا ول نور ستونزې دي چې ورسره لاس او ګریوان دی او نشي کولای په اسانۍ باندې یو کارمند نشي او بیا که هم نشي نو په ډیرو کم امکاناتو باندې نشي او هغه امکانات زما په اند باندې نشي کولای چې یو ژورنالیست ستونزې ورحل کاندي
تاسو خپل ټولګیوال سره ته په تماس کې استی اتمن په دې اړه به بحث کوي دا غي او ځوابونه څه دي هغه څه فکر کوي
بلې وی هم هغه سي هیلمن نه دي یې انګیزه کمزور شوې ده یا انګیزه کم رنګ شوې ده لکه چې د مسلک اړوند یا هم د کاري چاپیریال هغه ساحه چې ګوري مورس تبلې په رالاندې دود یا په کمې دود نو طبعا دا وی پر روانده او پر زکو تراشی لري یعنی دا سی دوستانه هم سمتیان زمانگ ویسی پر دوهم او دریم سیمستر کی پیسی لاز دکلی پری خود و دا غصه دی چی با کاری چا پیریال او دا پیسی لاز زمانگ دوستان او زمانگ دا هم سمتیانو پر دکلوی خامخا تاثیر کره و لا هم دا تاثیر روان دی
د زده کړو د وضعیت یا د تحصیل وضعیت د خکېدو لپاره فکر کوي یو داسې حرکت ته ضرورت دی چې وکول شي د افغانستان ټول خلک اوسنی حاکم چارواکي په اصطلاح د تخانی کړی او دی هم ورسره د دې اجازه ورکړي چې هغه خوانه وضعیت برته په افغانستان کې رامنځته شي او جنيو هلکان په برابر توګه وکول شي د لوړ زده کړو ته دوام ورکړي که څنګه؟
تقریبا دا چې حرکت زما باندې د رامسته شوی اندازې که هر څوک وړي چې خور او لور باندې ډول اولاد تعلیم وکړي، دا حرکت خو زما باندې شته دی. که تاسو په شبکه وګورئ نو فیسبوک، ټویټر، پای کې د هر یو افغان غوښتنه همدا ده چې باید زده کړې وشي او زده کړو ته باید هر څوک لاسرسی ولري. نو دغه یو په اصطلاح یو هدف افغانانو ځان ته ټاکلی دی او کار کوي ورته تر خپل وسې، هر څوک د لیارې خدایدونکي چې خلاص سره وړنه ولري.
صحیح. یو بل مسله په افغانستان کې آنلاین زده کړې دي، دا اوس چې یو شمیر نجونې په افغانستان کې آنلاین زده کړې کوي، دا څومره ګټورې دي؟ آیا د په اصطلاح مخکې چې نجونې په هانتونو ته تللې چې یو سیستم ولته، دا یو ځای خو واضح خبر ده چې وبنه نسی، خو څومره ګټور دي په اوس وخت کې؟
اغه د انډستری خبرې په تایید باندې د سوال په تایید باندې یعنی عمره کافر نشیلل چې څو په حضوري باندې باندې ذکر کړي، نو دا آنلاین ذکر تبن تاثیرات لري او ترمنځ فرقونه هم لري، خو بیا هم ضروري دي ځکه چې یو څوک یا یو ماسیل یا یو ماسیلا له زده کړو وروسته پاتې کیږي، نو دا د زده کړو سره تسلسل په دې سره خدي او په سلا یو ډول بعد د کوم سره متسلسل پاتې شي او د دغه ډول وضعیت لپاره به هم یو څه خپل هلمندي پراخه کړی وي، ځکه چې یو څه خامخا د رڼا فرق به دا هم چې څو زده کړې وکړي هغه په حضوري بڼه وي آنلاین بڼه وي، په هر حال آنلاین بڼه یې د حضوري بڼې ځای نشي نیولی، خو بیا هم یو څه هلمندي به محصل ته ورکړي.
صحیح. ستاسو خپل په هنځ کې تاسو ویل چې یو شمېر محصلینو خپل درسونه پرې خو دي، واضح دل نه یې مثالونه که دلیل موږ سره شریک او ترڅنګي، آیا داسې محصلین هم شته چې د لوړ زده کړو د دوام لپاره ارشیو دي چې د 15 اگست د 2020 کال وروسته چې طالبان حاکم شول دي او بهر تلر شي او بهر کې زده کړو کې څوک په دې کار باندې بریالي شي دي؟
دا چې یو محصول د پیژن مربته چې ما یو دوستو خواږه د علامه غزا یې سپورټ شوی او د کورنۍ نور غړي په ما په امریکا متحده ایالاتونو کې وو، نو بیا هغه له دغه ځای وویست خو خپل په دغه سیستم باندې چې د افغانستان نه د محصول په نوم وویستل شي داسې نه و، او نور داسې کسان شته دي. یو بل دوست هم زه پیژنم چې هغه تقریبا په $1,000 باندې ځان ته یو سکالرشپ واخیسته د زده کړو اولاد، نور داسې خاص سرک په دغه برخه کې زه نه ګورم او نه هم شته دي، ځکه سکالرشپونه اعلانیږي خو د افغانانو ونده پکې ډېره کمرنګ دي، ځکه چې یو څه پیسې لګېږي په هغې باندې او هغه پیسې افغانان تاسو پته ده په دغسې وضعیت کې چې یو څوک ډوډۍ ونه لري نو هغه به $1,000 د دې لپاره چې زده کړې وکړي له کومه کړي، او یا هم که دا هر څه پیدا کوي نو بیا پاسپورټ هم تاسو پته ده چې یو بل مشکل دی، یو بله ستونزه ده چې ټول افغانان او یا هم محصلینو سره لاس او ګرېوان دي.
بله، زما د پښتنې په بل جز دا و چې کله شانتي روخانه کې یو شمېر ستاسو محصلینو یو ملګرو چې زده کړې پرې خود دی، لوی دلیل عملي څو؟
بله، ډېر بخښنه غواړم دا چې تزر اسلام خو خبر تسلسل قطع شو.
مهرباني.
تقریبا د ډیرو محصلینو د زده کړې پرې خودو یلک اقتصادو منفی اقتصادو چې وی آر کلل شو په هنتون پریگ دی، او بیرا دا داس دوستان و داس محصولین هم ول چه وی دوری زکر پر دی منیات پری خود دی چه نوری انگیزه نوا او پیشتیلا نوری هیلمندی نوا چه ترسو دوری زکر پورا کی، نو یو سد دا دوری زکر دا کولو انگیزه و یو سد اقتصاد ستونزې وي چې بلاخره محصلین اړ باسل ترسو د پوهنتون په دوران کې لوړې زده کړې پرېږدي چې دا ډېر پېچلی یو بد تصویر دی.
صحیح. په مشرقي کې په مجموع کې چې تاسو کوم ولایت کې هستئ د حکومتي په هانتون ترڅنګ د لوړ زده کړو موسسه لکه څنګه چې په خوا فعال وي اوس هم فعال دي او کنه؟
او بلې فعال دي خو په هغه ډول نه چې مخکې وو. پرسونل کم دي او کم پرسونل یا کم استادان کم کارمندان چې وایي سره دي دا وایي معاشات کم شي دي. تاسو خی خبر یاست او هم که زه درته وایم د تابش په نامه باندې یو ممکن په ننګرهار کې فعالیت پیل کړی دی چې د ټول سمستر یا د شپږ میاشتو فیس یوازې درې زره افغانۍ دی چې دا په میاشت کې 500 افغانۍ کېږي. خو بیا هم هلته که د محصلینو کمرنګي وګورئ نو فکر به ونه کړئ چې دا درې زره افغانۍ خو خامخا د دې بنجایش لري چې محصل دې پرې زده کړي وکړي او پر لوړ زده کړو سنبال شي. خو بیا هم د درې زره افغانۍ یا په میاشت کې 500 افغانۍ د ورک توان هم په چا کې نشته سو لوړ زده کړي وکړي. نو دا یو څرګند اوسنی مثال دی.
یعنی د خلکو اقتصادي وضع دومره کمزور شوی دی چې هغه د میاشتې 500 افغانۍ فیس هم نشي ورکولی.
دا تاسو نو په ننګرهار کې د تادیش د پونتون معلومات کولای شي د نورو مرګونو نورو شاخو سره چې تادیش پونتون دغه اوس یو څه موده مخکې فعالیت شروع کړی دی او تقریبا د یو میاشت په دوران کې چې هغوی نشرات کړي دي هغوی د دغې پونتون د مشروطیا دپاره یا هم د محصلین د جذب دپاره بېلابېلو رسنیو سره اصطلاح خپل نشراتي ورکړي دي. لاغې طریقه بیا هم په هغه تعداد محصلین چې باید هلته وي او یا د پوهنتون د شته سکتور او البته د شته پرسنل امکانات ایجاد کړي نو دا کمرنګ دي او سړی داسې احساس کوي چې نو دغلته د زده کړو ټغر په ټولېدو دی.
که د مباصر راټول کو د روان وضعیت د خکېدو لپاره د لوړ زده کړو د وضعیت د خکېدو لپاره تاسو نظر څه دی؟
بلې د دې نه مخکې باید یو څه ته اشاره هم وکړم چې د اسلامي امارت لاسته راوړنی دي چې تقریبا یو څه نه څه لاسته راوړنی دی لري. په یو خاص حالت کې د ښوونکو همدا ډول د پوهني د سکتور د پرسونل معاشات دي چې دا هم یو لا سراونه نه ده ځکه دا د اگست له 15 وروسته هر څه تاسو ته پاتې چې ګډوډ شول او د افغانستان اقتصاد له منځه لاړ او په دغه چې وضعیت کې د پوهني پر وزارت کې یا هم د پوهني په سکتور کې چې څو کار کوي دا وایي د معاشات ته دی کول اسانه کار نو چې دا یو لور یو لور چیلنج دی اسلامي مراد د فارو په دغه برخه کې درېل شوی دی او یو بل څه چې دوی زما په اند باندې دوی یو خو کار ته متوجه شو دی هغه پر خصوصي په هني دي دارو ومنډه ډول په دولتي دارو باندې دولتي په هني دي دارو باندې هغه سره کنټرول دی او خصوصي دارا ته چې په خاډه کې چې یو ماشين کولای شو دی چې په ټوپو بدل کې یو او څه کې کې بیا تاسو د کوه اخلي له پونتون څخه یا هم له سکوت څخه
صحیح
اوس د رسار لپاره د دې شوه دی او اساني باندې نشي کوله.
هله د چې دوی د لورز د کو د مرمرو برق ته هم اجازه ورکړي ترڅو تاسو ټول وکول شي خپل لورز د کو ته دوام ورکړي. عبد الله وصال ژورنالیست او په مشقي کې د زکرو یو فال چې په دې خبرونه کې له مکسر مګرون کو ډیره زیات مننه. قدرمن دوستانو تاسو چې زموږ د ملما وارد لاغه د خپل نظر امریکا غږ د دې نظر پخله یا نکوي نو دا خبرونه هم په څو شیبو کې پات رسیدي. خو د امریکا غږ نور خبرونه روان دي او زموږ بل همکار متیولا به تراغله دوت سره بل اخترونه مختویسی تربیه خیچاره.